پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ د پاکستان د قومي اسمبلۍ ماتېدو وروسته حالت په اړه تازه معلومات او رپورټونه او پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه دروو. خو په پیل کې خبرونه اورو مجید بابر په وړاندې کې.
مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په سپریم کورټ غږ کړی چې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله دم وګرځي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جیک سولیوان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقعو نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او ځینې جنوبي برخو ته ځای بدلوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په 3 په قومي اسمبلۍ کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله دم وګرځوي. تیر ورځ د اپریل په 3 په اسلام آباد کې د هغه خبري غونډې پر مهال چې د پی ڈی ایم مشر ویډیو په خپل ټویټر پاڼه هم خپره کړې ده، یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په هیواد کې پارلماني ټاکنې غواړي، خو د دې ټاکنو کولو بنیاد باید آئین وي. ملک کې یو آئینی بحران جوړ کړل شوی دی. زموږ سپریم کورټ ته استدادا چې د مرستیال سپیکر رولینګ کله د مګر روي. مونږ غواړو چې ټاکنې وشي، خو د دې ټاکنو لپاره اساس د هیواد آئین غواړو. د آئین پاڼې شلولې شوي دي. مونږ غواړو لومړی د آئین عزت بحال شي. مولانا فضل الرحمان په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د قومي اسمبلۍ اکثریتي غړو په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد اظهار کړی. نو اوس هغه د ملک قانوني وزیر اعظم نه دی. د پی ڈی ایم مشر زیاته کړې چې د آئین له مخه د پوځ مشر او امنیتي ادارې باید هغه سره د وزیر اعظم برخورد پرېږدي. دا قضیه اوس د سپریم کورټ 5 کسیزه د جرګې ته پرته ده چې اورېدنه به نن په 3 ورځ هم کیږي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نمونو په اړه تجاویز غوښتي دي. په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل په ورځ یو خط استولی دی. د آئین له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه که د اسمبلۍ د ماتېدو نه پس 3 ورځو پورې وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر په کوم نوم متفق نه شو، نو بیا به د دواړو خواو لخوا دو نمونه هغه ته کسي د پارلماني کمیټې ته د انتخاب لپاره استول کیږي چې پکې د دواړو خواو سلور غړي وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې زر نجونې په خوونځو کې وګوري. ویس نن د اپریل په 5 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاوړي پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې دي. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورتي بهیر په اړتیا هم خبرې کړې دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل چې د نجونو مندنۍ او لیسي ښوونځی به تر دویم اعلان پورې تړلي وي، خو دوی د دغه ځنډ لپاره وخت مشخص نه کړ. په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 2 ورځې پوره شوې. او وروسته خبر دا چې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جیک سولیوان وای چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقعو نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او ځینې جنوبي برخو ته ځای بدلوي. د اپریل په 3 سولیوان وویل چې د جګړې په دې پړاو کې موږ باوري یو چې روس خپل جنگي اهدافو ته بیا کتنه کوي او په بشپړه توګه د علاقې د نښه کولو پر ځای د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته متوجه کیږي. سولیوان زیاته کړه چې ښایي د دې هدف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره کول او مغلوب کول دي. سولیوان خبرداری ورکړی چې د سرخار کیف د چاپیریال نه د ځواکونو د راویشتو پس روس اوس خپلې هڅې دوچنده کړي چې د یرغل له مخکې په سیمه کې د روس پلوه بلتون خوښو نه هم زیاته علاقه ونیسي. د مشال د خبرو پای.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ نن یو ورځ بیا د هغې یوې قضیې اورېدنه وکړي چې مخه یې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک ردولو او وروسته د اسمبلی ماتولو اقداماتو آئینی حیثیت معلومول دي. دا چې په مرکز کې راغلی بدلون به د خیبر پختونخوا پر حکومت او اسمبلی هم مثر انداز شي او که نه د چارو یو شنونکي په اړه وایي
د دواړو یو بل سره څه تعلق نشته. ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت به تحلیل کړي شي، ځکه چې هلته کې پاکستان تحریک انصاف مضبوط حکومت دی.
د پاکستان وزیر اعظم د واشنگټن د خپل سفیر د یو خط په یادولو وایي چې اپوزیشن د ده د حکومت ختمولو لپاره له امریکا سره لاس یو کړي ول، خو یو پخوانی سفارتکار وایي دا موضوع باید د دواړو هیوادونو د خارجه وزارتونو پر کچ پورته شوی وای.
پرانیستل د پاره نه و پکار، دا کار خود د وزارت خارجه و چې هغوی دا مسله د امریکا سره احتجاج وکړه د وزارت خارجه په سبب کولی شي.
او هر اخوات د ګرانې خبرې د اوریدونکو نو په خوست کې هم یو مزدور د خوراکي توکو له لړو بیو سر ټکوي.
والا گئی جی وقتی گاڑی روسی کامل جی چلائی پم یاش کسنه کې ایڑ تروڑا او خوستا شی د سامان د مساخ جک شی دی.
نیل دال مشال رادیو سره اوسه. خبرونه موضوع ترازو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د هیواد له پوځي او استخباراتي ادارو غوښتي چې د هغه خط پاړه پلټنی وکړي چې وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر ضد بهرني سازش په توګه یادوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یوې خبري غونډې ته وویل دوی له وخته مخکې ټاکنې غوښتي او اوس هم غواړي، خو اول باید له عمران خان سره د آئین ماتولو حساب وشي. بلخوا ټاکل شوې سپریم کورټ نن بیا د هغې یوې قضیې اوریدنه وکړي چې مخه د اپریل پر درېیمه په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک ردولو یا مستردولو د قومي اسمبلی ماتولو پریکړو د آئینی حیثیت معلومول دي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان جزئیات راکوي.
مولانا فضل الرحمان چې د مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشر هم دی، هغه تیر ورځ چې کله په خپل ټویټر باندې یا میډیا سره خبرې کړې دي، دا هغې نقطه اوس د فوج نه دا غوښتنه ده، د سیکیورټي ادارو نه دا غوښتنه ده. فضل الرحمان پرون یو خدا هغې ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان د ده په نظر اوس وزیر اعظم نه دی، او هغه سره دی هغه سرکاري خبر دغه سره نه کوي معاملې. او دویم دا چې دا کم حکومت او وزیر اعظم په خپله دا د بل ملک د سازش خبره کوي، نو اوس نه یوازې مولانا فضل الرحمن بلکې تیره ورځ بلاول بوټو هم دا غوښتنه کړې ده اوس د عسکري ادارو نه چې که دغه رنګ یو سازش وي نو باید چې هغه ښکاره شي. او بلاول بوټو دا هم ویلي دي چې د اووم نه تر د اوویشتم مارچ پورې چې دا خبره کېږي چې په دغه کې دا پاکستان ته دمکی ورکړې شوې وه، او د دې عدم اعتماد څنګه چې وزیر اعظم یا نور وایي چې هغه هغې په شامل امریکا وه، نو دی اوس غوښتنه کوي چې دا شیان دې واضح شي چې واقعي دغه سازش شوی دی. خو دا سازش شوی وي نو بیا خو دی چې دا خو یو سیکورټي مسله ده. سپریم کورټ یا ستره محکمه نن یو وار بیا کینی چې کم اپوزیشن مشرانو یو اپیل دایر کړی دی، یو درخواست پیټیشن چې په هغه کې د 3 اپریل باندې د ډیپټی سپیکر لخوا چې اسمبلی وزنډول شو په عدم اعتماد باندې رائے شماري ونشوه، نو هغه اقدامات چیلنج کړی دي. نو 13 ورځ باس شوی او نن دا باس بل ورځ ده، او داسې هم یو احتمال امکان شته چې نن یو مختصر آرډر هم جاری شي. د ټولو نه مهمه دا ده چې کم ډیپټی سپیکر رائے شماره هغه اجازه ورنکړه، آیا د ته دا اختیار وو چې اسمبلی وزنډوي او دغه عدم اعتماد چې دی هغه مسترد کړي. دا بنیادی نقطه ده. اوس د ټولو خلکو هغه نظر چې دی او توقع چې دا په سپریم کورټ ده.
اسلام آباد زمون خبریال طاهر خان او خوردونکو د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د یو فرمان له لارې له وزیر اعظم عمران خان او په ماته شوې قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر شهباز شریف نه غوښتي چې د نگران وزیر اعظم د نوم لپاره د ته وړاندیزونه ولیږي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سپریم کورټ د یو پخواني جج ګلزار احمد نوم مخې ته راغلی دی. په دې اړه اسلام آباد د خپل خبریال ګوهر مسید معلومات اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی یو خط جاری کړی دی، یو پیغام جاری کړی دی، په هغه کې دا ویلی وو چې وزیر اعظم پاکستان او د اپوزیشن مشر دوی به دواړه په مشورې باندې یو نام خوخ کی د نگران وزیر اعظم د پاره او هغه به بیا د درې میاشتو کې چې د نن کم انتخابات خبره کیږي د ټکنو خبره کیږي هغه په بنیاد به وشي خو دا هم خبره پکې کړي و چې کچرته د سیوی چې دا تر درې ورځو پورې په دې باندې اتفاق ونه شي سره نو بیا به د اپوزیشن او د حکومتي ګوند مشترکه په اته کسان باندې یو کمیټي جوړیږي او هغه کمیټي ته به دا اختیار ورکړي دي شي چې د درې میاشتو د نگران وزیر اعظم د پاره دا دوی په یو نام باندې اتفاق وکړي خو دا خبره واضح ده چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې دوی په سنام باندې اتفاق کړي نه دي په دې اړه باندې وزیر اعظم عمران خان الله خپل اړه د هغه باندې اپوزیشن دا وایي چې زموږ سره مشوره نه ده شوې دوی ورته نام تجویز کړي دي خو اپوزیشن ګوندونو اړه په دې اړه باندې تر اوسه اپوزیشن ګوندونه د سپریم کورټ نه غوښتنه کوي او د مختلفي عسکري ادارو نه غوښتنه کوي چې کومه د ډیپټي سپیکر فیصله کړي ده د دې فیصلې چې تر اوسه نه پوره وضاحت مخ کې نشي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني قدم دی حقیقت پورې دوی په دې باندې مخ کې سګام نه پورته کوي الیکشن کمیشن دا ویلي دي چې په درې میاشتو کې دننه د دوی د لپاره انتخابات کول یا ټاکنې کول مشکله خبره ده دا چې کیږي نو دا به کم از کم په شپږ میاشتو کې دننه کیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د اپریل پر درېما د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری دی و رولینګ لارې د وزیر اعظم پر ضد حزب اختلاف د عدم اعتماد تحریک رد کړل چې په نتیجه کې پر دې تحریک رائے و نه چول شوې حال دا چې اپوزیشن ګوندونو تحریک په حق کې تر مطلوبه شمیر زیاتو رایو لرلو دا وکړي اپوزیشن ګوندونو باید مرستیال سپیکر اقدام د آئین سرغړونې په معنا دی او باید آئین تر شپږمې ماده لاندې ور باندې مقدمه جوړ شي د قانوني چارو ځینې پوهان هم د مرستیال سپیکر د اقدام د آئین خلاف بولي خو ځینې نور بیا داسې فکر نه کوي دوی وایي آئین پر ځای پاتې دی او د پخوانیو پوځي واکمنو جنرال ضیاءالحق او یا هم جنرال پرویز مشرف د دورو په څیر معطل شوی نه دی د اپریل درېمې نېټې راهیسې په پاکستان کې د آئین د پنځمې او شپږمې د دغه دواړو مادو په اړه بحثونه پاره درې دي تفصیل غلام غوث راکوي
د حزب اختلاف لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد په عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د رای ورکولو اجازه ورنکړو او د خپل رولینګ په کارولو سره یې د آئین د پنځمې مادې خلاف وبللو وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر شا د بهرنی سازش خبره کړې و او په قومي اسمبلی کې سپیکر هم د دغه خبرې په بنیاد د عدم اعتماد تحریک رد کړو اوس د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری او وزیر اعظم عمران خان د آئین د آرټیکل شپږم خلاف ورزي کړې ده قانون پوهان وایي د آئین آرټیکل پنځم د وطن سره د وفادارۍ په اړه دی او آرټیکل شپږم بیا د هیواد د آئین سره د خیانت کولو په اړه دی په پیښور کې مشر وکیل او سیاستوال لطیف اپریدی وایي د هغه په اند د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو د شمیرلو د اجازه نه ورکولو کې د آئین د شپږمې ماده تر څنګ د بیلابیلو آئینی مادو نه سرغړونه شوې ده او په دې کې د هغه ماده نه هم سرغړونه شوې ده کوم چې په وزیر اعظم د عدم اعتماد په اړه ده
دا پنځم آرټیکل خو د ریاست سره د خاورې سره د وطن سره د وفاداری یو قسم لا ضمانت دی او د دې دا د دې خلاف ورزي خو هله کیږي چې څوک ښکاره د پاکستان خلاف ودرېږي یا د ریاست خلاف بغاوت وکړي یا بغا یا فوج جوړ کړي یا اعلان وکړي چې زه دا نه منم
خو بیا پخوانی ډیپټي اټارنی جنرال او د سپریم کورټ او های کورټ یو مشر وکیل اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د سپیکر لخوا د خپل رولینګ د لاري په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد رد کولو کې د آئین د آرټیکل شپږم نه سرغړونه نه ده شوی
دی خو آئین چې کوم دی نه سسپند کړی دی دی خو مطلب دا دی چې هغه خپل پروسیجر یې کړی دی کنه چې کوم کوټ اپ نو کانفرنس راغی سم لیتا او هغه ویل چې را ده نه جوړیږي زما دغه د لاندې دا ما خارج کری جک نکو اوس هغه کې به دا چې آئین خو دونه چیرې کنه آئین خو ته چیرې نه نه آئین خو په ځوانې پروت دی او دا غینه پس مطلب دا چې بیا هغه دا ویل چې په ماته د اختیار اسیرو او هغه کېدار چې 69 د لاندې په یو عدالت د دیني شتري کالین کرسل متدا چې دا عدالت کې دی چیلنج کولې نشي.
یاد دی وی چې په قومي اسمبلی کې د سپیکر لخوا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د مسترد کولو د رولینګ وروسته وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی ته د قومي اسمبلی د ماتولو سپارښتنه هم لیکدولې و.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د پرزید د پوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک تر شا یو نړیوال سازش کار فرما او نوموړي په دې لړ کې په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر یو مراسله د ثبوت په توګه وړاندې کوي. د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د همدې دلیل په اساس د اپریل پر درېمه د عدم اعتماد تحریک رد کړل چې ورپسې سمدستي وروسته د پاکستان ولسمشر قومي اسمبلی هم ماته کړه. اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې دا اقدامات غیر آئینی دي. د پاکستان سپریم کورټ هم د اپریل پر درېمه د دې معاملاتو از خود نوټس واخیست. دا چې له واشنگټن اسلام آباد ته استول شوي مراسلې یا خط مندرجات څه دي او په اړه یې د پاکستان نومیالي خبریالان او د هیواد ځینې پخواني ډیپلوماټان څه وایي د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ په اتمه په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ د تحریک وړاندې کولو پس نوموړي تور لګولې چې د دې تحریک تر شا د بهرنیو هیوادونو په خاصه توګه د امریکا لاس دی. د دې تور د ثبوت په توګه عمران خان هغه مراسله وړاندې کوي چې د مارچ په ومه په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر اسد مجید خان د خارجه چارو وزارت ته استولې و. تر دا مهال د دې مراسلې مکمل جزئیات نه دي په ډاګه شوي. خو د اپریل په درېمه خبر ریال نجم سیټی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دغه مراسله کې رد او بدل شوه. نو موړی ویل دي چې دا خط اسد مجید خان د خارجه چارو د وزارت په غوښتن لیکلی دی. د مارچ په 9 په چینل 24 په خپل خبرونه کې نجم سیټی وویل چې دا مراسله د امریکا حکومت او هیڅ امریکایي چارواکي نه دی لیکلی.
په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر سره د بهرنیو چارو د وزارت له لارې رابطه وشوه چې موږ څلور پوښتنې درستو او په ځواب کې خپل تبصره راوستو. په هغه کې دای و پوښتنه هم و چې که د عمران خان حکومت ختم شي نو د پاکستان لپاره د هغې څه نتیجې کېدای شي.
یو بل خبریال سلیم صافی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د کوم خط ذکر عمران خان کوي هغه کوم امریکایي چارواکی نه بلکې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر لیکلی دی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان د کابینې یو پخوانی وزیر اسد عمر داوه کوي چې دا مراسله یې کتلې ده او د متن په اړه د عمران خان داوه رښتیا ده. د مارچ په 9 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې دا خط د سپریم کورټ چیف جسټس ته ښودلو ته تیار دی.
څرګنده خبره ده چې دا یو حقیقت دی او ما په خپل د لیدل دي او زه دا گواهی هم ورکولای سم چې دا هر څه رښتیا دي. خو که د چا څه شک وي نو وزیر اعظم دا سوچ دی چې د سپریم کورټ ستر قاضي ته هم دا مراسله ښودلای شي.
د 1 مارچ راهیسی حکومت نه پډاګه کوله چې په دې مراسله کې د کوم هیواد د ډیپلومیټ لخوا پاکستان ته ګواښ ورکړل شوی دی او د دغو ګواښونو نوعیت څه و. خو د قومي سلامتۍ د غونډې او یو څو خبریالانو ته د دې مراسلې د متن په اړه ویل شوي چې په دې کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د تحریک او د دې ناکامۍ او کامیابۍ په صورت کې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو د اغیز ذکر شوی. یو شمیر پخواني او موجوده سفارتکارانو پاکستاني رسنیو او ټلویزیونونو ته ویلي چې په بهرنیو هیوادونو کې سفارتکاران په عمومي توګه دا ډول تبصرې خپلو هیوادونو ته استوي. پخواني سفارتکار آصف دورانی د اپریل په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په سفارتي تعلقاتو کې دا د معمول خبره ده.
پبلک دا خبر کړو او دا کار خو د وزارت خارجه وو چې هغه خپل په سطح باندې دا مسله چې دا د امریکا سره کوي احتجاج وکړه. د کمیټې ژبه کې وایي د مارش کول دي د وزارت خارجه په سبب کولای شو. مخکیم شوی دی او خالی امریکا دا نور ملکو سم کلا یوس داس مسل را پیش
پا دی مراسله که دی متنادع خبرو زموار دا امریکا دا جنوبی آسیا لپاره دا یو چارواکی دونل لو ذکر شوه. دا محال دونل لو دا هند پا سفر ده. دا اپریل پا درائمه پا هند که دا خبریالانو دا پختونو پا زواب که دونل لو حق سر منصوب شوی خبری رد کردی دی. بلخوا دا اپریل پا رومبای نیتا دا امریکا دا بحرانو چارو دا وزارت ویان نیت پرایس هم دا تورونا رد کردی.
موږ په پاکستان کې حالات له نږدې څارو. موږ په پاکستان کې آئینی او قانوني هلو ځلو ته په درنه سترګو ګورو، خو تر کومه حده چې د تورونو خبره ده نو هغه رښتیا نه دي.
د اپریل په درېمه د پاکستان په قومي اسمبلی کې مرستیال سپیکر قاسم سوری د یو رولینګ له لارې د مخالفو ګوندونو وړاندې کړل شوی د عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش وبللو او د هغې لپاره یې هم دغه خط جواز وګرځولو.
د مشال رادیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. مشال ریډیو د اوریدونکو ته پاکستان د قومي اسمبلی تر ماتېدو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اپریل پر څلورمه ویلي چې تر دې دمه د دې صوبې د حکومت ختمولو او یا هم د اسمبلی ماتولو پرېکړه نه ده شوې. محمود خان زیاته کړې له وزیر اعظم سره لیدلی هم دي، خو نوموړي ورته په دغه حواله څه نه دي ویلي. د اعلی وزیر تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف مرکزي او صوبایي مشران دا ولري چې د مارچ پر 1 د خیبر پختونخوا د 13 ضلعو په بلدیتي ټاکنو کې د دوی د کاندیدانو بریا ښیي چې د صوبې ولس اوس هم له دې ګوند سره ولاړ دی، خو اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د دې ټاکنو د ګټلو لپاره د حکومتي وسایلو بې درېغه استعمال شوی دی. شبیر احمد جان له پېښور راپورټ راکوي.
په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قومي اسمبلی ماتولو پریکړه ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مطبوعاتو ته ویلي چې صوبه کې د حکومت ختمولو اختیار هم ده سره دی، خو لا تر دې دمه په دې اړه څه پریکړه نه ده شوې او نه ورته وزیر اعظم عمران خان په دې اخله څه ویلي دي. آیا په خیبر پختونخوا حکومت په د قومي اسمبلی تحلیلولو یا د وزیر اعظم عمران خان د لیر کېدو څه اغېز وي او که نه؟ نو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د 13 آئینی بدلون وروستو د مرکزی حکومت د لری کېدو سره په صوبو هیڅ اغیز نه غورځيږي.
تر کومه پورې چې په مرکز کې د قومي اسمبلی تحلیل تعلق ته صوبایي اسمبلی سره، نو د دې دواړو چې دی یو بل سره څه تعلق نشته، ځکه چې د صوبایي اسمبلی چې دی د ټول کاروبار چې دی هغه وزیر اعلی صاحب به گورنر ته ورکوي او گورنر چې دی هغه به خپل آئینی اختیار استعمالوي او بیا به اسمبلی ډیزول کوي. نو ما ته داسې نه ښکاري چې د خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه به تحلیل کړي شي، ځکه چې هلته کې د پاکستان تحریک انصاف یو خو اکثریت سره چې کوم حکومت دی ډېر مضبوط حکومت دی.
بل خو ته پاکستان تحریک انصاف غړي دعوی لري چې د دوی ګوند د دې هر څه باوجود هم په اولس کې د ملک مقبوله ګوند دی او همدغه وجه ده دوی تیر بلدیاتي ټاکنو کې د ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي. پېښور کې خبریال لحاظ علي د دې ګټو وجه ښایي.
پاکستان تحریک انصاف د دویم مرحلې لپاره په منظم انداز کې بلدیاتی انتخاباتو ته کوشش وکړه خپل پارٹی چې کوم د ری ارګنایز کړل ده. نو وجه چې کوم ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف په عمومي توګه خپل ورکر په دې خبره باندې کنوینس کو چې د ګرانۍ دا وجه چې کوم پاولنی مرحله کې انتخاباتو کې شکست وجه وه، هغه صرف مقامی نه بلکې بین الاقوامی ده.
د دې هر څه لپاره مو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي چارواکو سره څو ځله د تماس نیول هڅه وکړې، خو د هغوی د سیاسي مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبرې اترې ونه کړې. بلخوا مخالف ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د حکومت د ناهلۍ له وجې دوی د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو پریکړه کړې وه، ولې د هغې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی ماتولو لپاره صدر پاکستان ته ویلي وو کوم چې هغه ومنله، او د اپریل په 3 نیټه یې د قومي اسمبلی تحلیلولو اعلامیه لاسلیک کړه. ولې ځینې قانوني ماهرین او مخالف ګوندونه د وزیر اعظم دا ګام د پاکستان د آئین پر ضد بلي او د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، په پاکستان کې د انټرنیټي خواله رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک زیاتره کارونکي د دې هیواد د قومي اسمبلی تر ماتې وروسته په دغه اړه مزاحیه خبرې کوي او عکسونه او ویډیوګانې خپروي. په دې کار د پاکستان تحریک انصاف پلویان د اپوزیشن ګوندونو لغو سره په مقابله کې دي. ځینې فعالان بیا سربیره پر دې چې له کوم سیاسي ګوند سره یې تړاو نه وي، په پاکستاني سیاست پسې د ملنډو پوسټونه د دې لپاره کوي چې پر فیسبوک یا په دغه نورو خواله رسنیو وي ملګري د هغوی شمیر زیات شي. د موضوع تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د قومي سیملی د ماتېدو سره سم پاکستان کې په سوشل میډیا رنگا رنگ د خندا ویډیوګانې، تصویرونه او لیکلي پوسټونه خواره شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان ځینې داسې پوسټونه کوي چې ګنې وایي پکې تحریک عدم اعتماد مستردول د دغه ګوند کامیابي ده. ولې د اپوزیشن ډلو پلویان وایي ړنګ شوي حکومت تېخته کړي. فیسبوک کې د انعام الله خان په نوم یو تن یو تصویر کارټون خور کړی. کارټون کې غونډس په تیزی سره په هوا کې جوړه شوې چې ګنې روانه وي. کارټون کې جوړ شوې چې ګنې عمران خان داسې د تیښتې په حالت کې درې واړه وکټې په لاسو کې نیولې او د غونډس کې نمخ کې منډې وهي. یو بل فیسبوک اکاونټ لرونکي هم یو ویډیو جاری کړی. دا ویډیو کې ښکارېدل چې یو تن په لاس کې کودال نیولې د کرکټ پیچ کې خخې وکټې ډنګې کې ورستو په کودال میدان کې کړي او یا کندې جوړې کې. او دغه ویډیو تر پاسه یې په کیپشن کې لیکلي عمران خان چې تلو نو داسې وکړل. تلل مانا چې حکومت ته خطر پیښ شو. د لوبو د میدان د ړنګولو په شان اسمبلی ختم کړي. د ګلستان په نوم په یو فیسبوک پیج کې یو بل ویډیو هم خپره شوی چې په هغه کې هم داسې چې ګنی لکه یو څوک د یو سیس په تمه وي ورته ملاو نشي وای نه پکې شوی.
یار سر چې اپوزیشن ورتلو کنه سم لیتا بس شهباز شریف چې کم دینو د وزیر اعظم امیدوار واوري او چې کله بیا دې سم لینا راوته یار دې مې نه نو پاتې شوی. کما شیروانی چوڑے وا وے گرمی دا ناچو.
د اپریل په درې ماده قومي سیملې د اجلاس په شروع کې ډیپټي سپیکر قاسم سوري لخوا د اپوزیشن ډلو د عدم اعتماد درخواست مسترد کړ. ولی ورستو د پاکستان مسلم لیگ نواز دل یو غړي ایاز صادق د سپیکر کرسي ته ورغی، رائے وشمارلې او اعلان وکړ عمران خان نااهله شوی او د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره درې کم دوه سواری دوی ته ورغلي. خو د ایاز صادق لخوا دغه شان اعلان یا رائے شمیرنه د اسمبلی په آئینی عملیاتو کې نشمیرل کیږي. آیا داسې چې یو څوک په سوشل میډیا د یو چا په ضد یا حق کې د خندا لپاره پوسټ وکړي دغه د قانون خلاف ورزي کې راځي؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم مشال ریډیو ته د اپریل په 4 وویل هاو خو زیاته یې کړه زیاتره خلک دغه باندې عدالت ته نه ځي.
شخصي جرم چې دی هغه یو شخصیت خپل ادارو ته وړاندې کولای شي چې را زما ریپوټیشن خراب وي. او سړی پاکستان کې د ریپوټیشن د ډیمیج کېدو قانون شته دی سیکشن 500 پی پی سی هغه هم پېت لګي. د دین علاوه علاوه دیوانی مقدمه به کیږي ان شیپ آف ډیمیجز. خو داسې چې جرنلی او خبره ده چې خلک هو اٹکی ون وی اور دی ادر ادارو ته داسې کیسونو کې رجوع کول انلس چې دلچسپي پکې یو نه نیم کیس کې دلچسپي هغه وړاندې کی چې کم کې نه یانه وړاندې کیږي.
تر دې وخت خو نه ده معلومه چې د تحریک انصاف ون او پلویان رخوای دادا و چې ګنې وزیر اعظم یې سیملی ماته کړه او د اپوزیشن نه دغه مقابله وګټله دا سمه ده. او که د اپوزیشن بیا دادا و چې ګنې تحریک انصاف ګون خپل حکومت په ناقانون ډول لنګ او تیښته وکړه دا سمه ده. خو د دغه لنجې په سر په سپریم کورټ کې درخواستونه او عدالتي نوټس مو اوریدل کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په سپریم کورټ غږ کړی چې د اپریل په درېمه په قومي اسمبلی کې د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ کله د مګرځوي. تر ورته د اپریل په څلورمه په اسلام آباد کې د هغه خبري غونډې پر مهال چې د پی ڈی ایم مشر یې ویډیو په خپل ټویټر پاڼه هم خپره کړې، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونه هم په هیواد کې پارلماني ټاکنې غواړي، خو د دې ټاکنو کولو بنیاد باید آئین وي. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی، د وزیر اعظم عمران خان او ماته کړل شوی قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف نه د نگران وزیر اعظم لپاره د اهل کسانو د نومونو په اړه تجاویز غوښتي دي. په دې اړه ولسمشر عارف الوی عمران خان او شهباز شریف ته د ګل پرو دی خط استولی دی. د عین له مخه ولسمشر باید د نگران وزیر اعظم انتخاب د وزیر اعظم او حزب اختلاف په مشاورت وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای افغانان لیواله دي چې زر نجونې په ښوونځو کې وګوري. ویسټ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې تړاو یې پرون له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدلي کرزي سره خبرې کړې. نوموړي وړاندې ویلي دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ملي مشاورت بهیر په اړتیا خبرې کړې. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې په کورونا ناروغۍ نور 155 کسان اخته شوي دي. د تازه شمیرو سره په هغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ د وبا له پیل راهیسې مجموعي شمیره څه د پاسه 1500 میلیونو ته ورسېده. د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار جیک سولیوان وایي چې د اوکراین لخوا د کیف د نږدې ساحو د توقع نه د زیاتې پیاوړې دفاع نه پس روسي ځواکونه اوس د اوکراین شرقي او ځینې جنوبي برخو ته ځای بدلوي. د اپریل په څلورمه سولیوان وویل چې د جګړې په دې پړاو کې موږ باور یو چې روس خپل جنګي اهدافو ته بیا کتنه کوي او په بشپړه توګه د علاقې د نښه کولو پر ځای د اوکراین شرقي او جنوبي برخو ته متوجه کیږي.
د مشال رادیو لند خبرونو اوریدونکو سو بل نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای نړی به بوجا خار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه وپیژني. د خار تازه د روسیې پوځیانو لول کې آزاد شوی دی. د رپورټونو پر اساس د بوچا په لارو کوڅو کې لزګونه مړی پراته دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له صفی الله ستانکزی ورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ورسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورن کړ چې د روسي پوځیانو لوټلو ورسته د خار پکوچو کې په لزګونو جسدونه موندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا خار په وڅنډه کې خبرې لاندې غږیدل.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ باید نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پېښ شوي. موږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوي، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډیر دی، دا نسل وژنه ده.
ورسته له هغه چې زیلنسکی خبرې خلاصې کړې، اوکراینی چارواکو ژورنالیستان هغه ځای ته بوتلل چې د دوی په وینا د ماشومانو لپاره د اوړي استوګنځای وو او دوی ته د 15 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 15 کسان چې ټولو ملکي کالي اغوستي وو، مخکې له دې چې اوکراینی ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي، د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړې. د بوچا مرستیال خاروال د یکشمې پورز ویل چې د خار 500 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې لکه چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړه ملکانو هدف ګرځولي رد کړی دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو 200 ورځې وشو چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته جنو جنې لز دکړو محروم دي. طالبانو د کورونا او نړیوال فشارونو باوجود لا هم د جنو خونځي نه دی پرانستي. افغانې جنکۍ افغان بیا افغان جنو وای خپل راتلونکو ته سخت اندېښمنې دي. بیا هم د صفی الله ستانکزی رپورټ اورو.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې.
موږ ولې د درس وایلو حق نه لرو؟
دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغانز د کوونکو له طالبانو مطرح کوي. سناد رابعه بلخی د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو رئیس په مخ ټولګي تړلې پاتې خو وايي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. کله موږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله بل خاور سره خاور شي.
طالبانو د 14 کال د وګي اسمبلی په 8مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل خو لشپګم ټولګي پورته نجونی برخلیک پرې خو دی. د بغلان د جنود لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته ویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبان له وروسته پریک ویل شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل مونږ نه هیلې کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې استو چې شاید مونږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سره بیره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویلې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولی هیلې پسرلی ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمونږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو د خصوصیدونکو د روجې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې مسؤول ادارې د توکو د نرخونو کنټرول کړي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی خو د توکو بیې په ځانګړي ډول روژه کې په لوړېدو دي. بل لور ته د خوست چارواکي له دوکاندارانو او سوداګرو غواړي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کمښت راولي. نورحال نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک د روژې میاشتې په راتګ سره د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي او سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. دوی وایي د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی خو د خوراکي توکو بیې د روژې په روانه میاشت کې د هرې ورځې په تیریدو سره لوړیږي. د خوست مرکز اړوند ورغه کلي اوسیدونکي اشرف مشال راډیو ته وویل
ولالو نرخونه ډېر جګ شوي دي. موږ اقتصاد ډېر کمزوره ده. بکر یو کور کې پرته یو موږ خپل وړو آسه والا کله ریچ آسه والا کله.
وحیدالله یو بل ځوان دی چې په خوست ښار کې لاسي ریړه چلوي. نوموړی وایي هره ورځ له 80 تر 100 افغانیو پورې کار او مزدوري کوي او په میاشت کې په خپله مزدوري یو بوجه وړه او ریجی نشي اخستلای. د غوښتنه کوي چې مسؤول ادارې د پخار کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول ته پاملرنه وکړي.
می حواله گئی وختي گاډي روسي کامل جي چلای پمیاش کې اسنه کې اړه تروړه خوسته شي د سامان د مسخ جک شوی دی. دا سر کوي د گئی وختي روزي ورزه اتیا اصل د بیو غټي میاش کې اسنه کې اړه تروړه ورېج تروړه غوړی واسلري.
د غلي او نور خوراکي توکو په خوا کې د ترک رایو او سبزیو به هم لوړی شوې دي. رومي بانجان چې له روژې مخکې 1 کیلو په 70 افغانۍ ول اوس به 80 افغانۍ شوي. بینډې چې مخکې 1 کیلو په 90 افغانۍ وو اوس به 150 افغانۍ ته لوړه شوي. د وچو پیازو من چې مخکې 30 افغانۍ پورې وو اوس به 200 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د خوست خر سوداګر او دکاندارن وایي د توکو به دوی نه دی لوړی کړي بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې چې دوی ورڅخه توکي راوړي د خوراکي شیانو به لوړی شوي. د خوست خر دکاندار لامیر وای
بدایوا او تاکه بینه نه دته وخینه چې د اوکرين تاثیر چې په ویچو تاجکستان او پاکستان یې دغه نه اله چې په ویچو نو 200 روپۍ نور جک شي دي. مخکې بغلان کو په 255 پرون مچاته زنګ ولا په 200 اتیار په یو منده.
بل لوري ته د خوست چارواکي له دکاندارانو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د روژې د میاشتې په خاطر د خوراکي توکو په بیو کې کم اختراولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویل
دمو د ټولو تجارونو نه دکاندارونو نه د دین مې هم دا خواهش تا چې دوی په خپل نرخونو کې کمښت وولي او د اخیستونکو نه مې هم دا خواهش تا چې د ضرورت نه اضافه شای باید ونخلي او کچیر ته د ضرورت نه اضافه شای ونخلي دا به دولت اسراف نه خلوص وي او له ته به د دکاندارانو اضافه شای نه خرج.
د خوص اوسیدونکو داسې مهال پر روانه روژه کې د خوراکي توکو او ترکاریو د بیو لوړیدو شکایت کوي چې د ټول هیواد په کچه په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، د خلکو لپاره کاري فرصتونه کم شوي او بیکاری ډیره شوې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د ننګرهار د وادي کرنیز ریاست چارواکي وایي سکه لري د خورما بوټو د 13 کلونو په نسبت زیات حاصلات ورکړي دي. دوی د دې لاملونه د کرنیزو سنتیاو زیاتوالی، د خورما د بوټو خروزنه، مناسب هوا او اوبه یادوي. کروندګر هم له خپلو حاصلاتو خوښتي خو زیاتوي چې په کرنیزو چارو کې له طالب چارواکو د لا نور مرستو هیله لري. تفصیل له جلال آباد زموږ خبریال راکوي.
کابو دیار لسکاله د مخه د سعودي په مرسته د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند اډې پارم کې په سلویغ جری بزمکه د خورما بوټی کې نول شول چې د تیرو سلورو کلونو راهیسې په حاصلاتو راغلي او کال تر بلې حاصلات مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل وایي تیر کال له خورما بڼه دیار لستنه حاصلات راټول شوي ول وسکل تر شلو ټنو پوری اٹکل کیږي. نو موړی وای
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست د هډې فارمړ وند هم لا کی موږ کو سلويخ جری بزمکه باندې د خورماو بند لرو. دغه د خورماو بند چې شپږ ډوله اعلی خورما پکې کرل شوې دي. تیر کال تر موږ شاو خوادیر لستنه خورماو حاصلات راټول کړي وو. ان شاء الله سکل بعد اٹکل لمخې د همدغه سلويخ جری بمند څخه موږ شاو خوشل ټنه خورما راټول.
غریب مل د خورما بند د حاصلاتو ډیرواله د کرنیزو اسانتیاو زیاتواله او په خورما بند کې د نو بوټو په حاصلاتو راتلل غنی.
دغه بند لپاره ټول غرو تخنیکی فعالیتونه په وخت سره شوې دي. دغه بوټو سم ساتنه او پالنه تر سره شوې ده. موږ یو شمیر نور ولایتونو ته هم دغه بوټي خلکو رانه خستې دي. اولته وړي دي، الته کرلې دي. د دې سره په خوا کې موږ په ننګرهار کې په یو شمیر ولسوالیو کې دا ډول بڼونه جوړ کړي دي.
د دې خورما بند مسول انجنیر عبدالقیوم اطرافی د طالبانو د حکومت له اړوندو مسولینو غواړي چې کرنیزي برخې ته پام ورواړوي.
زمنګ وختنه د نوې حکومت نه نوې نظام نه دغه ده چې دغه زراعتي بخښونو کې موږ سره د خرما په برخه کې کارو کې چې دا په افغانستان کې لومړنی باغونه دي او د ترویج او د تکثیر لپاره باید د نوې نظام چارواکي دي کې فکر وکړي او د خرما په تکثیر کې کومک وکړي.
د ننګرهار اوسیدونکو خوخ دي چې په کور دننه د خرما له حاصلاتو نه برخمن شوي دي. دوه تنه صابر الله او بغزمین وای
دغه د خارجي د ملک د هر شي دراوړل نه موږ خلاصو دغه زموږ په خپل ملک د خرما رواج او یو دغه وګرځي. زه ګډیره خسته نتیجې ورکړی ده.
ډیره خسته خرما ده، ډیره مزه ده، خوګه خرما ده.
په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ شوي ول چې وسخه حاصلات ورکوي. خو د نورو میوه په نسبت پکې د خرما باغونه نه دي جوړ شوي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت مسولین وایي چې هڅه یې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د خرما باغونه جوړ کړي او تر یو حده په کور دننه د خرما تولید ولري.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي تاسو ته نه دي
یار خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندره او د هغه پاړل معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بلوچستان کې هم د بلدیاتی ټاکنو اعلان کړی دی. د ادارې په وینا راتلونکي مې میاشت په پای کې به لومړی او له هغې وروسته دویم پړاو ترسره شي. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونو لا هم په دې ټاکنو کې د نورو صوبو هغو په څیر دلچسپي نه ده ښولې. پوښتنه دا ده چې دا انتخابات د بلوچستان د ولسي ستونزو د هواري لپاره څومره مهم دي او آیا د پاکستان روان سیاسي کړکیچ په دې صوبې پر بلدیاتی انتخاباتو اغیز وکړي او کنه. د جواب لپاره د بوروال کاکړل دا رپورت.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د حکومت بدلی د په بلوچستان کې د ولایتي انتخاباتو پر کېدو څه اغیز ونه کړي. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 2 منیټه مشال رډي تویل چې ک په ملکی بیړنۍ حالت اعلان نسو نو په صبح کې به انتخابات پر ټاکلې نیټه تر سره کیږي. دا سیدا چې د اپریل 15 تر 18 بعد د نامزدګۍ کاغذونه اخیستل کیږي او د مې پر 19 به بیا د انتخاباتو ورځ وي. که بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به انتخابات پر خپل نیټه وي او که بیړنۍ حالت اعلان نسو نو بیا به ونسي. نور که حکومت او وزیراعلی بدل سي هم نو پر بلدیاتی انتخاباتو به څه اغیز نه وي. فیاض حسین مراد زیاته کړه چې په بلوچستان کې به بلدیاتی انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د په وینا د حلقه بندیو پر سر د څستونزو لکبله به په کوټه او لسبیله ضلعو کې انتخابات په دویم پړاو کې ترسره کیږي. بلوچستان د رقبې لکبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې د زیاتره سیمو لپاره صوبایي مرکز کوټه ډیره لري پرېوځي. د صوبې پر سیاسي او حکومتي چارو نظر لرونکي وایي چې په بلوچستان کې د ولسي ستونزو د هواري لپاره بلدیاتي نظام ډیر ضروري دی. خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار مشال رډي ته وویل چې د بلوچستان ځینې ضلعې داسې دي چې خلک به یې مرکز کوټې ته د تلو لپاره لومړی سیند او پنجاب ته ځي او بیا به کوټې ته سفر کوي.
دا خو ډېر زیات ضروري دي چې ستا او لوکل باډیز دغه اوس والا د الیکشن رالی باډیز فالس والا نو ستا تقریبا 50% مسله مسایل چې دي یو خو لوډ به کم سي پس د پروینشل سیکشن باندې د فاتر باندې ایم پی ایس باندې ایم این ایس باندې دوتی باندې سینیٹر باندې دغه کمی شي لوډ کمی شي هغه ډېر شیان چې دي الله تعالی دوی په ډیسټرکټ کې چې علي شي.
د بلدیاتی نظام یو کارپو سرور بازی وای دا نظام په دې شدې چې ولسی نمائندگان صوبایي مرکز او اسلام آباد ته نزي بلکې هم هلته په سیمه کې موجود وي.
دا سیستم د گراس روټ لیول غ ډیر زیات به تر ده لکه اوس ایم پی ای ایم این ای سینیټر یو سړی ته موثر نه دی لیکن یو لوکل باډیز غ هر ممبر چې دی هغه ایټ ا ټایم پروډم ته نیوي سي خپل یو دسخط پکوي سي کورته مرتلای سي د کوروم رئیس ته سي خپل د ثانه مسله خپل د کچاري مسله یا نور غریلو خانګي فیصله یا غریلو معاملي پر هغه باندې د تاثیر هر وخت ملاوي دی سي تاثیر ملاوي جي.
سرور بازي زیاته کړه چې د صوبایي او قومي اسمبلی په څیر په بلدیاتي انتخاباتو کې هم شذوتا پر عامو مهمو چوکیو د انتخاباتو موقع نه ورکول کیږي. د ویل سیاسي ګوندونه باید شذې راوړاندې کړي هغه ځکه چې د په وینا د شذو له سیاسي کېدو سره شعور پراخیږي.
چې الیکشن زنانه وو کې دا زنانه خپل د الیکشن په خپل د ووټو په حساب باندې دا د کوروسه زنانه راشته سي د باندې هغه ته هم شعور پیدا کیږي چې باید د باندې راوځي ووټ واچوي او زنانه چې نن سبا په ملک په قانون او په مالو کې راځي هغه ملک ترکیه نه کړی وي
په بلوچستان کې ورستۍ بلدیاتی ټاکنې د 2014 کال د دسمبر پر 8 نیټه ترسره شوې وي او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي
مشال ریډیو ته غوږی وردون کو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د ولسی خیر خیګړې ادارې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته د صوبې په سلورو قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره د هنري تربیه یو پروګرام پیل کړی دی. پروګرام چارواکي وایي په خیبر کورما باجوړو ممندو کې 140 ښځو ته د کالینونو جوړولو د خوړو په ډبو کې د بندولو روزنه ورکوي. د دوی په وینا هم دا ښځې به د دې جوګشي چې د خپل چم مالت ښځې هم تربیه او په کار کړي. په باجوړ کې د ښځو د هنري زده کړو د مرکز یوه مشره د تربیه د پروګرام ستاینه کوي خو وایي چې د قبایلي ضلعو له ښځو سره باید د هنري توکو بازار ته د رسولو په برخه کې هم مرستې وشي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې څنګه د قبایلي ضلعو ښځو ته د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام اوس مهال د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په سلورو قبایلي ضلعو کې ښځو ته د کالینونو جوړولو او نورو کاروبارونو د پیل لپاره هنري او تکنیکی زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې دغه پروګرام مرجډ ایریاز ګورننس پروجیکټ یا د زمشو ضلعو د حکومتدارۍ پروژه نومیږي. د ادارې لخوا دغه پروګرام د عملي کولو لپاره ټاکل شوی او چارواکي فایزه بابر د اپریل په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد د قبایلي سیمو زنانه د دې جوګه کول دي چې خپل کاروبارونه څنګه پیل کړي او بازار ته د غیر رسایي څنګه عمومي
فوډ پروسیسنګ او یو کاپي کریوینګ نو دې کې په 120 خزیبا ٹرین کی گی ان ایچ سیکٹر 120 خزے بچی دا با ماسٹر ٹرینر زیا مشرانی دا با بیا مخکے تا اوور دا پیریڈ آف 2-3 منتھس دا ٹرین شی آف پل آف پل ڈسٹرکٹس کے نو آئے پسا با دا یو خزا با گروپ آف 10 یا 12 10 ٹو 12 گروپ یو خزا با اگر ٹرین کئی پل کمیونٹی کے دا ماسٹر ٹرینرز جی دی نو دا دا من facilitation centers دی دا social welfare department اگے کی train کی گیا اختر دی اور department بے اگا کئی monitor کئی اختر دی دا ٹول process بیا بدا مخ کی connect کی گی for small grants ہر سچ دی کبیا افپل set up school واری کا نا اگا مخ کی college
دا program لاندے وارلا مخ دا خیبر پا لنڈی کوتل او شاکس کے دا social welfare department پا مرکزونو کے دا کالینونو جوڑا ولو کار پیل شوے دے دا غراز د کور می په پاړه چنار او صدا کې په دغه حکومتي مرکزونو کې به هم د کالینونو جوړولو کار پیل شي. دغه پروګرام لاندې به پراتلونکي کې په باجوړ او مومند کې د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې سانګې په مرکزونو کې د خوراکي شیانو د پروسیسنګ کار هم شروع شي. په باجوړ کې د ښځو د تکنیکی او هنري تربیت د یو حکومتي مرکز مشر امرین رشید مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو زنانا په معاشي توګه د مستحکم کولو په لړ کې حکومتي ګامونه د ستاینې وړ دي. خو د هغې په خبره پکار ده چې حکومت د دغو زنانو د پوهه کولو لپاره ځانګړي کسانو ټاکي چې کار کاروبار پیلول قرضې اخیستل او مارکیټ ته رسایي څنګه کېدی شي.
فارٹا کی ٹیکنیکل انوویشنل سٹریم پکار دی 10 ٹائمز مور فوکس کی زکر چی دی تعلیم خزی دیری دی اور آغا مید مید لائف کی دی تو دا سوچ ورشی چی یا اللہ زور ستا کمی تری چی پخ پل اختیو تری زمد ما دا سی خزی دیلی دی چی دری دری روزی لوگ یہ تیرا کری بچی لوگ دی ساتھ دی یوزا چی جینا کیا ٹرین دی دل شروع شو آغا ورک فورس جمع کی دل شروع شو زکر چی پی دم چی یار زی جینا کیا ٹرین کم خو آغا پنو کری نپوی کی آغا پتی نپوی کی چیز کاروبار سنگا سٹارٹ کما آغا دا پارا یو پورا ڈیزگنیٹڈ کس پکاری چی آغا دی پوی کی جی ورطا اوزا رکرا اوکرا اوزی فلانی زینا کرگا روانا دا کرگا تا سے استعمال کا دا پلان کی سر لنگ جوڑ کا یونیم شے دی پکور کے دفعہ سٹارٹ کو لکار پہ تیز کائن اف انڈسٹری وچ دا خرز بکور کے دن اللہ کبھی کی دے سڑو یا باہر وطلو سوٹو کم مجود گی
امبرین رشید وائی چھ دا وقت پا باجوڑ کے دا خزو دا ہنری و تکنیکی زدکڑو واحد کالج دے چھ دا قبائلی زلو زناناو دا ضرورت لپارا کافی ندے دا غی پا خبر دا غشان مرکزونا باید پا نورو شپگو قبائلی زلو کے ہم خلاص کرل شی د سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ چارواکو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو ټلیفون یې جواب نه کړ.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شبی دي. دا وخت به د جلیل شبنم او د وږمې په وازونو د ټپې واورو.
مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه